په افغانستان کې د ماسپخین دو بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجملنده او زما نور همکاران مو په دې ماسپخینۍ خپرونه کې هرکلی کوو. په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوي د امریکا له حکومت غوښتي چې د افغانستان په اړه خپلې پالیسۍ او مرستو باندې له سره کتنه وکړي. همدارنګه د کرکټ ټیم په زیمبابوې کې له ډېرو بریاوو وروسته هیواد ته ستون شوی دی. د دوی له راتګ او په دې مناسبت له روانو خوشحالیو مو هم خبرو. ګڼ نور رپورټونه هم لرو، خو په پیل کې د افغانستان او نړۍ خبرونه رضوان مراد دروري.
د کونړ امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې د القاعده شبکې یو قومندان وژل شوی دی. دا ولسی جرګې دوهم مرستیال له امریکا غواړي چې د افغانستان په اړه پر خپله ستراتیژۍ له سره غور وکړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوی معلومات ښیي چې روسي الوتکو په سوریه کې د ملکیانو په وژلو او د روغتونونو په نښه کولو سره هر اړخیز زیانونه رسولي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن هیواد ته بیرته ستون شو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په زیمبابوې کې له دې هیواد څخه درې ورځنۍ نړیوالې لوبې وګټلې او په دوو شلو ورځو لوبو کې هم زیمبابوې مات کړ. د افغان ټیم د هرکلی لپاره لسګونه کسان د کابل هوایي ډګر ته ورغلي دي. پروانه خپرونه کې په دې اړه جزئیات خپرېږي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې د القاعده شبکې مهم قومندان بلال الطیب او دوه نور وسلوال وژل شوي دي. د کونړ امنی قومندان عبدالحبیب سید خیلی نن ازادي راډیو ته ویل چې دا کسان تېره شپه وبجې د غازی آباد ولسوالۍ په ریندري سیمه کې وژل شوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د میرزکی ولسوالۍ په شواد سیمه کې د یو غره په ماتولو سره شپږو ولسوالیو ته غځېدلې لار د ترافیکو پر مخ تړلې ده. د دې ولایت امنی قومندان پاسوال زلمی اوریاخیل ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو نن سهار لومړی غر مات کړ او وروسته یې ماینونه ترې لاندې کېښودل. ښاغلي اوریاخیل ویل چې سرتیري سیمې ته استولي او هڅه کوي چې لاره بیرته پرانیزي. وسلوالو طالبانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دوی لخوا د لارې تړل تایید کړي او وایي چې دا لاره دوی پر ډنډې پټان، جانیخیل، احمد خیل، څمکنیو او ځاځیو عریب ولسوالیو کې د حملو د پیلولو په مقصد بنده کړې ده. د ولسي جرګې دوهم مرستیال له امریکا غواړي چې د افغانستان په اړه پر خپله ستراتیژۍ له سره غور وکړي. نذیر احمد زینن ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان اوس د داعش په نوم له یو نوي دښمن سره مخ دی او واشنګټن باید دا موضوع په پام کې ونیسي.
متحده ایالاتو څخه مونږ هیله توقع دا ده چې دوی په دې دیارلس کلنه پالیسۍ کې باید یو چینج راولي، ځکه اوس مونږ یو نوي دښمن سره مواجه شوي یو. هغه کوم بیسې قرارداد چې مونږ وو هغه صرف د القاعده او د طالب په مورد باندې وو، نو داعش اوس یو نوی خطر راپیدا شوی. په دې کې باید دوی مونږ سره کومکونو کې زیاتوالی وکړي.
د ولسی جرګې دوهم مرستیال دا غوښتنه په داسې وخت کې کړې ده چې د امریکا مخکښ جمهوري غوښتونکي سناتور جان مکین د افغانستان لپاره د ولسمشر باراک اوباما پر ستراتیژۍ سخت انتقادونه کړي دي. دا کندوز سیمه ایز چارواکي وایي د دې ولایت دشت ارچي ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو نیولې ده. د دشت ارچي ولسوال نصیر الدین سعدي نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه له درې ورځو عملیاتو وروسته وتوانېدل چې د دې ولسوالۍ مرکز او نورې سیمې ونیسي. ښاغلي سعدي زیاته کړه چې په جګړه کې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې، خو د دقیق مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه لري. هغه ویل د پاتې سیمو د تصفیې لپاره هم عملیات روان دي. د چارواکو د معلوماتو له مخې دشت ارچي د وسلوالو طالبانو لوی مرکز و چې نیولې د وسلوالو طالبانو لپاره یو لوی ضربه ګڼل کیږي. وسلوالو طالبانو تر دې مهاله په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوی معلومات ښیي چې روسي الوتکو په سوریه کې د ملکیانو په وژلو او د روغتونونو په نښه کولو سره هر اړخیزه زیانونه رسولي دي. د سوریه د بشري حقونو ډلو روسیه تورنه کړې ده چې په هوایي بمباریو کې ملکیان وژني. روسیې بیا دا تورونه رد کړي او له ځینو لویدیځو هیوادونو یې غوښتي چې که په دې اړه اسناد لري نو مسکو ته دې وسپاري. خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایان جان کربي ویل دوی داسې شواهد لیدلي چې ښیي روسي الوتکو پر یو روغتون بمباري کړې ده. خو د سره صلیب د نړیوالې ادارې یو مسؤول بیا د روسیې ټلویزیون ته ویلي چې د دوی اداره د داسې کومو پیښو په اړه معلومات نه لري. د امریکا متحده ایالاتو بغداد ته نږدې د توغندیو حمله چې د ایران د حکومت د یو مخالفې ډلې درویشت غړي او عراقي عسکر یې ووژل غندلې ده. عراقي چارواکو ویلي چې دا توغندي پرون د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د ازادۍ په نوم کمپ چې پخوا د امریکایي پوځیانو اډه وه ولګېدل. دا ځای اوس مهال د ایران د حکومت د مخالفې جلاوطنه ډلې مجاهدین خلق د استوګنې کمپ ده. د چارواکو په وینا پر دې کمپ 15 توغندي لګېدلي چې په نتیجه کې درې عراقي عسکر او د مجاهدین خلق ډلې اړوند درویش کسان وشل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتو د توغندیو د حملې او تروریستي عمل بللی او پکلکه غندلې ده. مجاهدین خلق ډلې د ایران او عراق د جګړې پر مهال د ایران له رژیم سره د ضدیت له امله د عراق ملاتړ کړی و. یو امریکایي سوداګر د ایراني چارواکو لخوا نیول شوی دی. د ریپورټونو له مخې سیامک نمازی دوه اونۍ مخکې له تهران څخه د لیدنې پر مهال د سپاه پاسداران د مامورانو لخوا ونیول شو. نمازی د کرسنت په نوم په دوبۍ کې د تیلو د شرکت مشر دی چې نور شرکتونو ته په ایران کې د پانګونو په اړه مشورې ورکوي. په ریپورټونو کې د نمازی د کورنۍ د غړو په حواله ویل شوي چې د استخباراتو مامورانو د نمازی پر کور چاپه وهلې او د نوموړي کمپیوټر یې هم وړی دی. سیامک نمازی څلورم ایراني الاصل امریکایی دی چې په ایران کې نیول کیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ځوانانو د یوې نوې ټولنې د جوړېدو امر وکړ. د ځوانانو دا ټولنه چې کرملین یې ملاتړ کوي د شوروي اتحاد د وخت کوموسومول او یا څارندوی ته ورته ده. په دې اړه د پوتین له لورې په لاسلیک شوي فرمان کې چې پرون خپور شو د ځوانانو د چارو فدرالي ادارې ته امر شوی چې دا ټولنه تشکیل کړي. او د پیسو نړیوال صندوق وایي ژر به د پور ورکولو په پالیسۍ کې بدلون راولي. د پیسو د نړیوال صندوق دا اقدام به له اوکراین سره د روسیې د پور په لانجه کې مرسته وکړي. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF پر اصلاحاتو خبرې کوي چې په نتیجه کې به یې اوکراین اجازه ترلاسه کړي چې حتی که روسیې ته 3 میلیارد ډالر پور هم ورنه کړی شي له IMF څخه به 1.5 میلیارد ډالر ترلاسه کړي. ټاکل شوی ده چې اوکراین د دسمبر په 10مه خپل پور ورکړي. د اوسنۍ پالیسۍ پر اساس د پیسو نړیوال صندوق هغه هیواد ته پور نشي ورکولی چې بل ځای پوروړی وي او دا ادا کولی نشي.
دوستانو رضوان مراد وو چې د افغانستان او نړۍ خبرونه یې در واورول. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم وګورئ. وړاندې په دې خپرونه کې دا رپورټونه او موضوعات لرو. د افغانستان د ولسی جرګې اداري هیئت د امریکا له حکومت نه غوښتي چې د افغانستان په اړه خپله پالیسي او مرستو باندې له سره کتنه وکړي. دوی دا غوښتنې وروسته راغې کوي چې امریکایي سناتور جان مکین د افغانستان په اړه د باراک اوباما په پالیسیو سخت انتقاد وکړ. په دې اړه په یو رپورټ سربیره مو له دې خبره وو چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم څو شېبې وړاندې کابل کې هوایي ډګر ته رسېدلی دی او هلته خلکو تود هرکلی کړی دی. دوی په زیمبابوې کې له ډېرو بریاوو وروسته هېواد ته ستنېږي. له دې موضوع نه به مو هم خبر کړو. په دې اړه به رپورټ ولرو. د افغانستان په نامنیو کې ځینې سیمه ییز هیوادونه له هغې ډلې روسیا اندېښمن شوي دي چې دا مني چې دوی ته به هم له دې نامنیو ګواښ پېښ شي. ځینې کارپوهان د وروستیو نامنیو په اړه خپلې اندېښنې داسې څرګندوي.
فکر کوم چې یوه نیابتي جګړه په افغانستان کې پای ته د رسېدو په حال کې ده او دا فکر هم کوم چې یو بله نیابتي جګړه د پیل په حال کې ده.
په دې موضوع په رپورټ سربې له مرودې خبره وو چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د امنیتي ځواکونو وسلوالو مخالفانو پولیکو کې د 3 کلونو څخه د کم عمر ځوانانو له استخدام اندېښنه ښودلې ده. د ولسی جرګې اداري هیئت یو شمېر افغان کارپوهان د طالبانو په اړه د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو د سلاکار او د هغه هیواد د پخواني ولسمشر روسي څرګندونې د امتیاز اخیستلو یوه هڅه بولي. او د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان د دغه سازمان د جوړېدو د اویایم کال د لمانځلو په مناسبت د خپل فعالیتونو په اړه په کابل کې یو نندارتون جوړ کړی و. کونړ ته به هم لاړ شو. او د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې هغه کورنۍ چې 9 غړي زلزلې کې وژل شوي او نورې ټپیان دي ګیله کوي چې تر اوسه ورسره چا مرسته نه ده کړې.
او
دوستانو د خبرونې په فایل کې د کابل نه یو رپورت راخلو. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی د امریکا له حکومت نه غوښتي چې د افغانستان په اړه په خپله پالیسۍ او مرستو باندې له سره کتنه وکړي. د غوښتنې وروسته لاغې مطرح کیږي چې امریکایي سناتور جان مکین د افغانستان په اړه د بارک اوباما په پالیسیو سخت انتقاد وکړ او هغه یې ناکامې وبللې. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي امریکا په ډېرې بیړې له افغانستان نه خپل محارب سرتېري وویستل چې دا کار باید د افغانستان عیني او ذهني واقعیتونو ته په کتو سره شوی وای. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
یوه ورځ وروسته له هغې چې امریکایي سناتور جان مکین په افغانستان کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما په پالیسیو سخت انتقاد وکړ، د افغانستان د ولسی جرګې دویم مرستیال د امریکا له حکومت وغوښتل چې د افغانستان په اړه په خپلو پالیسیو او مرستو له سره کتنه وکړي. محمد نذیر احمدزی د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې له امریکا وغوښتل ځکه دې په خپلو پالیسیو کې بدلون راولي چې افغانستان د داعش په نوم له یوې نوې پدیدې سره په جګړه کې ښکیل دی او ګواښونه یې ډېر کړي دي.
د ایالاتو څخه مونږ هیله توقع دا ده چې دوی په دې 10 کلنه پالیسي کې باید یو چینج راولي، ځکه اوس مونږ یو نوي دښمن سره مواجه شوي یو. هغه کوم بیسي قرارداد چې مونږ وو هغه صرف د القاعده او د طالب په مورد باندې وو، نو داعش اوس یو نوی خطر پیدا شوی، په دې کې باید دوی مونږ سره کومکونو کې زیاتوالی وکړي.
ښاغلی احمدزی د جان مکین څرګندونو ته په کتو ټینګار کوي چې اوس هم په افغانستان کې ستونزې شته چې باید ورته پام وسي. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي سناتور جان مکین ویلي چې په افغانستان باندې د امریکا د محدود تمرکز له امله افغان حکومت اړ شوی چې له روسیې څخه د پوځي تجهیزاتو غوښتنه وکړي. که څه هم تر اوسه افغان حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې جمهوري ریاست اعلان کړی و چې د هوایي ځواک او درنو وسلو په برخه کې د روسیې هغو مرستو ته سترګې په لاره دی چې دغه هیواد یې له افغانستان سره ژمنه کړې وه. د دې ترڅنګ د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم او د ملي شورا یو پلاوی هم په دې وروستیو کې دغه هیواد ته سفرونه درلودل څو له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د روسیې مرستې راجلب کړي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان له افغانستانه د امریکایي محارب سرتیرو په بیړه ایستلو باندې انتقاد کوي او په دې برخه کې د امریکایي چارواکو پالیسي یوه تېروتنه بولي. د دغو کارپوهانو له ډلې حاجي سید داود هم وایي چې امریکا باید د افغانستان په اړه په خپلو پالیسیو جدي او له سره کتنه وکړي.
امریکا هغه وخت چې له افغانستانه د خپلو سرتیرو د ایستلو نیټه اعلان کړه، دا موضوع په ډېره بیړه نړیوالو ته ورسېده. امریکا باید د افغانستان ذهني او عیني واقعیتونه درک کړي وای. همدارنګه د افغان سرتیرو وضعیت او هغه جګړه چې په افغانستان کې روانه ده هغه هم باید درک کړي وای چې دا هر څه په بیړه سره وسول. اوس هم باید امریکا د افغانستان په اړه په خپلو پالیسیو کې له سره کتنه وکړي.
دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما له دې وړاندې که څه هم افغانستان یو خطرناک هیواد بللی و، خو ویلی دی د امریکا محاربوي ماموریت په افغانستان کې پای ته رسیدلی، خو هیواد له افغانستان سره په کډیو ژمنو عمل کوي. بلخوا د سیاسي چارو ځینې افغان کارپوهان د امریکایي سناتور جان مکین وروستۍ څرګندونې د جمهوریت غوښتونکو او ډیموکرات ګوندونو خپلمنځي اختلافات بولي چې د دوی په وینا تر ډیره دا ډول څرګندونې د امریکا په انتخاباتي مبارزو کې مطرح کیږي. دوی سپارښتنه کوي چې امریکا باید په هغو ژمنو باندې چې له افغانستان سره په پوځي، اقتصادي، سیاسي او نورو بېلابېلو برخو کې کړي ټینګ ودرېږي، سو یاد هیواد یو ځل بیا د تروریزم په ځاله بدل نسي.
په افغانستان کې یو ځل بیا په نظامي مرستو کې د روسیې د ښکېلتیا په اړه په شتو اندېښنو یو تفصیلي رپورټ لرو، خو مخکې له دې نه چې هغې رپورټ ته ورشو، لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په زیمبابوې کې له پرله پسې بریاو وروسته نن د کابل هوایي ډګر ته رسېدلی دی او هلته یې تود هرکلی شوی دی. الیاس صالح راسره همدا اوس د تلیفون په تماس کې دی. الیاس، خپرونې ته ستړی مشي، مهرباني وکړئ دا راته ووایئ چې د کرکټ ټیم کابل ته رسېدلی دی او په څه ډول یې هرکلی وشو.
السلام علیکم تاسو ته او تاسو او زموږ ټول اوریدونکو ته. او همدا اوس مونږ راورسېدلو تقریبا 2 ساعته هم 15 منټه لاره دي، خو ملګري ټول زمونږ هموطنان وي مونږ سره، او 12 بجې وو چې زمونږ اتلان کابل ته راورسېدله. او همدا اوس مونږ کرکټ بورډ ته راورسېدلو، او همدا اوس ما سره دی کرکټ بورډ ویان جناب هوتک صاحب ما سره دی، او دې نور جزئیات به تاسو هوتک صاحب درکې.
ډیره مننه هوتک صاحب خبرونه ته ستړی مشي. اول خو ډیره مننه چې په دومره مصروف وخت کې مو تازه له سفر نه رارسېدلې موږ ته وخت راکړ. دا راته وایي چې د کرکټ د ټیم له پرله پسې بریاو نه وروسته چې تاسو له زمبابوې کابل ته ورسېدئ څه ډول هرکلی سره مخ شوئ؟
رښتیا هم له همدار سره مخکې تاسو ته او د ازادي راډیو قلمونو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. رښتیا هم چې ډېر تود هرکلی وشو د هېوادوالو لخوا په زرګونو کسان راغلي ول هوایي ډګر ته راغلي او په هوایي ډګر کې د خپلو ملي لوبډلې تود هرکلی وکړ. تر د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې پورې همداسې به موږ دلته د افغانستان د کرکټ بورډ اداره کې یو د کابل نړیوال لوبغالي ته راغلي. ډېر ښه پروګرام او ډېر زیات مینهوال راغلي دي. چارواکي راغلي وو، دولتي چارواکي راغلي ول د کرکټ بورډ غړي چې افغانستان د ولسمشر لخوا نه تاکل شوي دي، حکومت خلي کرزی صاحب او همدا صاحب مسلمیان صاحب او نور مشران راغلي ول د لوکل تود هرکلی وکړو او د لوکل تشویق کوو. همداشان درته ویلی شم چې مینهوال همداسې به تقریبا په زرګونو کسان د کرکټ بورډ شاوخوا ولاړ دي او خپله لوبډله تشویق کوي.
هوتک صاحب دا خو د خوشحالۍ خبر دی. دا راته داسې په مجموعي توګه راته که څه هم موږ وخت په وخت د تاسو د دې بریاو رپورټونه خپاره کړي دي، خو بیا به هم ښایي چې په مجموعي توګه داسې په لنډه توګه ووایئ چې په زیمبابوې کې تاسو څه وکړل او څه ډول پرله پسې بریاوې هم ترلاسه کړي.
ډېر ښه سرزی صاحب، لکه څنګه چې تاسو معلومه ده د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د زیمبابوې چې پوره غړی هېواد ده په پنځو ورځنیو نړیوالو لوبو کې ورته سترې ماتې ورکړې او همدا ساتې دوه شلوریزو لوبو کې سترې ماتې ورته ورکړلې او ویښه کوله چې دوه سیریزونه پرله پسې وګټي. رښتیا هم چې د افغانستان د ولس لپاره ستر د ویاړ ځای ده او همداشان درته ویلی شم چې د کرکټ په تاریخ کې ثبت شو چې د افغانستان وشه کوله چې دغه اتلوي ترلاسه کړي. او اجملان صاحب، لکه څنګه چې تاسو لیده هلته افغانستان زیمبابوې ته په لوبو کې په بېلابېلو برخو کې ماتې ورکولې او همداشان درته ویلی شم چې یو طرفه ماتې زیمبابوې ته ورکړلې. زیمبابوې له دې وړاندې د افغانستان نه وړاندې پاکستان مات کړی و او د ایرلینډ څخه سیریز هم ګټلی وو.
او تاک صاحب، اوس له دینه وروسته له دومره بریاو نه وروسته راتلونکي ته څه تمه لرئ چې له نورو بشپړه غړو هېوادونو سره هم همدغسې د لوبو لړۍ ترسره کوي او که نه؟
بلان صاحب، ان شاء الله موږ په پلان کې لرو چې له دې وروسته د نورو بشپړ غړو هېوادونو سره هم لوبې ترسره کړو او خبر مو روان دي ان شاء الله چې ډېر ژر به نتیجه د خپلو هېوادوالو سره شریک کړو.
ډېره مننه هوتک صاحب، موږ نه یوازې داسې چې تاسو ته مبارکي وایو بلکې له تاسو مننه کوو چې د کرکټ په روانو لوبو کې مو همیشه له موږ سره همکاري کړې ده او د موږ د راډیو له لارې مو خپل معلومات له اورېدونکو سره شریک کړي دي. تاسو ټولو لوبغاړو او خصوصا د تاسو اداري ټیم ته مبارکي وایو. کور مو ودان. ډېره زیاته مننه. قدرمنو دوستانو، د کرکټ بورډ د اداري ویاند ښاغلی هوتکو چې همدا اوس را سره په ټلیفون باندې کابل ته د رسیدو او د خلکو د تود هرکلی په اړه معلومات شریکول. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
په افغانستان کې د نامنۍ زیاتېدو ځینې سیمه ییز هېوادونه له هغې ډلې روسیې اندېښمنه کړې چې دا نامنۍ به دوی ته هم ګواښ پېښ کړي. دا هېواد اوس چمتو شوی چې له افغانستان سره پوځي مرستې وکړي او یا همدا چې د افغان حکومت په غوښتنه د افغانستان په خاوره کې د وسلوالو مرکزونه په نښه کړي. دا چې اوس روسیه په افغانستان کې کوم اهدافو ته رسېدل غواړي او د افغانستان په قضیه کې د دې هېواد احتمالي ښکېلتیا ته په کوم نظر کتل کېږي، په دې اړه د ازادي راډیو خبریال قسیم سولمل یو تفصیلي رپورټ چمتو کړی چې اوري.
د افغانستان په تړاو د روسي چارواکو روستي څرګندونو د بیلابیلو کړیو ترمنځ بیلابیل نظرونه رامنځته کړي دي. یو نظر دا دی چې د افغانستان په قضیه کې د روسیې د احتمالي ښکېلتیا یو لامل په سیاسي او پوځي ډګرونو کې له لویدیځ سره د دغه هېواد پخوانۍ سیالي ده، خو ځینې بیا په دې باور دي چې په ځانګړې توګه د افغانستان په شمال کې د نامنیو روستیو څپو دا هېواد اندېښمن کړی چې دا نامنۍ د منځنۍ اسیا له لارې د دغه هېواد تر پولو هم ورسېږي. په ولسی جرګه کې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی عبدالقیوم سجادی له ازادي راډیو سره په مرکه کې دې ټکي ته هم اشاره کوي چې روسیه له پخوا هم دا لیوالتیا درلوده چې په افغانستان کې خپلې نابشپړې پروژې پای ته ورسوي.
روسیې له یوې مودې نه مخکې هم په افغانستان کې د غیر پوځي اقتصادي او فرهنګي او یا هم د خپلو ناتکمیلو پروژو په تړاو د حضور لیوالتیا درلوده.
ښاغلی سجادی وایي که روسیه وغواړي د افغانستان په جګړې کې ښکېله سي نو دا به د افغانستان لپاره هم یو فرصت وي او هم کېدلی سي یو ګواښ واوسي. دی وایي دا کار له یوې خوا د سیمې په کچه له تروریزم سره د مبارزې کرښې پیاوړې کوي او یا هم دا چې ناتو دې ته متوجه کوي چې د روسیې د نفوذ د مخنیوي لپاره په خپله د افغان ځواکونو اړتیاوي پوره کړي. بله دا چې کیدای سي دا کار افغانستان یو ور بیا د نړیوالو قدرتونو د سیالیو په ډګر بدل کړي. هغه اندېښنه چې د چارو ځینې کارپوهانې هم لري، د پوځي چارو کارپوه جنرال باری آرز اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ بولي، وایي چې په افغانستان کې د داعش را پیدا کېدو روسیه اړ کړله څو د مقابلې لپاره یې په خپله لاس په کار سي.
زه فکر کوم چې د افغانستان دپاره د داعش نوم د یو حساس ترین مرحلې په نامه دی. زه فکر کوم چې یوه نیابتي جګړه په افغانستان کې پای ته د رسېدو په حال کې ده چې هغه د هند او پاکستان وه، او دا فکر هم کوم چې یو بله نیابتي جګړه د پیل په حال کې ده چې هغه به خدای نخواسته خدای مکړه د امریکا او روسیې تر مابین وي او ډګر به هم د افغانستان.
خو پوښتنه دا ده چې آیا په افغانستان کې عام ولس د دې پلوي کوي چې په اوسني بې ثباته وضعیت کې له روسیې مرسته وغوښتل سي؟ ښاغلی عرز وایي نه یوازې خلک، بلکې آن هغه کړۍ چې د شوروي اتحاد په وخت کې په افغانستان کې له روسي پوځیانو سره جنګېدلې اوس له افغانستان سره د دغه هېواد د پوځي مرستو غوښتونکي دي. یو شمېر نور کارپوه هم بیا په افغانستان کې د سترو قدرتونو لکه د امریکا په مشرۍ د ناټو او روسیې ترمنځ د نیابتي جګړې مسله ناممکنه بولي. د سیاسي چارو کارپوه د کابل پوهنتون استاد نصرالله ستانکسي ازادي راډیو ته وویل چې امریکا له افغان حکومت سره د یوې ستراتیژۍ او تړون له مخې مرسته کوي چې دا به په افغانستان که در روسیه در مداخله مخونی سی.
کمک که امریکا میکنه با اساس کنفرانس بین المللی شیکاگو هست.
کومه مرسته چه در امریکا متحد ایلاتی کوی هغا در شیکاگو در کنفرانس پر اساس ده دیری روخانه کرخیدی چه حالتن روسیه داخل دایسی او نه هم باید در کار وکدی. در استراتیجی که مرسته ده چه در نیابتی جگده مخنیوائی با وکدی.
په روسیه کې په افغانستان کې له تروریزم سره د مقابلې لپاره د روسیې د احتمالي شکلتیا بحث د بیلابیلو کورنیو او بهرنیو کډیو ترمنځ تود سوی دی. خو د افغانستان په قضیه کې د روسیې د دې احتمالي شکلتیا لامل څه دی؟ د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د روسیې د فدرالي استخباراتو د ادارې رئیس الکساندر بورتنیکوف ویلي چې د افغانستان په شمال کې د طالبان او اسلامي دولت ډلې د غړیو راغونډېدو د دغه هېواد پر شمالي ګاونډیو چې د شانګهای د همکارۍ سازمان غړي هم دي د حملې خطر زیات کړی دی. شاوخوا دوې اونۍ مخکې د روسیې د دفاع مرستیال وزیر اناتولی انتونوف هم د چین په مرکز بیجینګ کې د وینا پر مهال له افغانستان څخه د منځنۍ اسیا هېوادونو او چین ته د ورپېښېدونکي خطر په اړه خبرداری ورکړی و. نوموړی وویل چې آیا کابل به د نړیوالو ځواکونو د نشتون په صورت کې په یوازې سر وکړی سي له وسلوالو ډلو سره په خپله خاوره کې مقابله وکړي؟
ښایي د افغانستان خاوره د اسلامي دولت ډلې د اروپکو لخوا د منځنۍ اسیا د ګډو ګټو خپلواکو هېوادونو او د چین اویغور میشته سینکیانګ لور ته د لا پراختیا په هدف کار واخیستل شي. په داسې حال کې چې بهرني ځواکونه له افغانستانه د وتلو په حال کې دي، دا پوښتنه پر ځای پاتې ده چې آیا کابل به له دغو ګواښونو سره په یوازې سره د مقابلې توان ولري؟
خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور له دوام سره سره د کابل له خوا له روسیې د پوځي مرستې غوښتنه هم د پام وړ ده. د افغانستان جمهور ریاست په وروستۍ کې اعلان وکړ چې د هوایي ځواک او درنو وسلو په برخه کې د روسیې هغو مرستو ته سترګې په لار دی چې دغه هېواد یې له افغانستان سره ژمنه کړې وه. د جمهور ریاست ویاند سید ظفر هاشمی ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
افغانستان یو خپلواک هیواد دی او د نورو هیوادونو سره د اړیکو په جوړولو کې عام او تام صلاحیت لري. هغه امنیتي تړون چې موږ له امریکا سره کړی د داسې هڅو معنی نه ګرځي. زموږ هیله دا ده چې دا مرستې په افغان ځواکونو ښې اغېز لرلی سي. د دوی په لاس کې ډېر تجهیزات کولی سي ځواکونه د ترهګرۍ په وړاندې جنګ کې پیاوړي کړي.
د دې تر څنګ د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستوم او د افغانستان یو پارلماني پلاوی هم په وروستۍ کې روسیې ته سفرونه درلودل څو له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د دغه هېواد مرستې راجلب کړي. کارپوهان که څه هم په افغانستان کې د تروریزم د مقابلې لپاره د سیمه ییز اجماع رابلل مهم بولي، خو سپارښتنه کوي چې که افغان حکومت روان وضعیت سم مدیریت نه کړي نو دا هېواد به یو وار بیا د سترو قدرتونو د نیابتي جګړو او سیالیو شاهد واوسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تیره شپه د یونان یو ټاپو ته نږدې یوه بیړۍ چې افغانان او سوري کډوال پکې سپاره وو په اوبو کې ډوبه شوې ده او ګڼ شمېر افغانان او نور کډوال پکې مړه شوي دي. له د یونان له مرکز اتن څخه په یونان کې د افغانانو د ټولنې مشر انجینر کاظم رویش را سره همدا اوس د تلیفون په تماس کې دی. خغلی روش داره تو وای چه دغه بیړی کم زیته ډوبه شوی دا او پدی کې څومره افغانان سپارو
دا بیړی د لیسوس جزیره نه نجده ډوبه شوی دی په هغه کې تقریبا 250 کسان کې ولالو او لا دوینا تر اوسه 150 کسان ژوندی پاتې شوی دی او نور کسان ورک دی معلوم نه دی چې دوی ژوندی دی که نه دی خو تقریبا 100 کسان ورک دی له دوی
څه فکر کوئ چې په دغه 100 کسانو کې به څومره افغانان دي
دا خو دقیق معلوم نه ده ځکه چې پکې د سوریا کسان وو ایرانی عراقي د بل هیوادونو کسان هم پکې وو داسې ویل شوی دی چې په دې کې افغانان ډېر وو له نورو څخه
دغه لاره چې دوی پرې راځي دا خطرناکه وه که څنګه ځینې کشتۍ خو تېرېږي ځینې نه ډوبېږي
دا لاره خطرناک خو دی ځکه چې اوس د جوي حالت خراب شوی دی اوس په سمندر کې ډېر موجونه شته او دوی چې راځي په یو کشتۍ کې دا کشتۍ زاړه دی له یو نه له بل نه په دې کې ډېر کسان چغبران چې دي د دې له کبله دا ډوب کېږي د یو ډېر لږ خرابي هوا چې دی چې دریا د حالت خراب دی دا ډوب کېږي
دا راته ووایه ښاغلی رویس چې دا اتن ته خو تاسو په اتن کې د افغانانو د اتحادیې مشري هم کوئ حتمن هلته د افغانانو ستونزو او مشکلاتو سره خبرې خصوصاً هغه چې غواړي لویونان نه تیر شي دغه سفر چې په افغانستان کې په زرګونو ځوانان ورته زړخه کوي تاسو چې دالته میشتي هره ورځ د خلکو ستونزې ګورئ تاسو څه توصیه لرئ هغه خلکو ته چې په دغه خطرناکو لارو د مرګ او ژوند تر منځ خطرناکې لارو باندې راځي
راز مونږ توصیه خو د ټولو هیوادوالو دا دی چې په خپل هیواد کې پاتې شي او خپل هیواد آباد کړي ولیکن دوی وایي چې په افغانستان کې زمونږ په هیواد کې امن نشته دوی امن نه لري دوی په دوی په هغه ځای کې ډېر ساس امن نشته هر څوک د دوی پیسې خولۍ هر څوک دوی ته ظلم کوي د دې له کبله دوی خپل وطن پرېږدي او ځي بل هیوادونو ته چې په نایندګي غوښتنه وکړي دا لار چې دی یو ډېر خطرناک لار دی ټول هیوادوال باید پوه شوي چې په دې لار کې د ژوندۍ او د مرګ لوبې ده هر څوک چې په دې لار خپل ځان اچوي 50 تر 50 پورې یا ژوندۍ پاتې کېږي یا خپل ژوند له لاسه ورکوي دا خطر په دې لار کې شته مګر مونږ دا توشر دی مونږ د دولت مردان هم دا دی چې په هیواد کې امن راولي او بیا د فساد د مخ ونیسي چې کولی شي دوی مونږ کسان دا ځوانان خپل هیواد نه پرېږدي او بل هیوادونو ته نه ځي ځکه چې مونږ دوی ته اله لرو افغانستان دوی ته اله لري
دا راته ووایي د وروستۍ پوښتنې په توګه چې اوس په اروپا کې په اروپایي هیوادونو کې دا د قبولېدو ستونزې په ځانګړې توګه د افغانانو په وړاندې ډېرې دي زیاتره هغه افغانان کله د 50% خطر نه راتېر هم شي قبولېدلې تاسو څومره ګورئ په اروپایي هیوادونو کې قبلېږي نه قبلېږي
دا وروسته چې اروپایي هیوادونه یو تصمیم نیولی دی دا وایي چې د افغانانو سل پر سل نشي قبلېدلی ځکه چې دوی په هیواد کې داسې جګړه روانه نه ده ځکه چې په عراق او په سوریه کې دی دوی عراقیانو او سوریانو او له افریقا له هیوادونو څخه ایریتریا وګړو ته پناهندګي ورکوي او دوی ته بېله کوم قید و شرط څخه پناهندګي ورکوي او دوی وایي چې دا افغانستان وګړي چې دی د افغانان چې دی دا حق نه لري ځکه چې د دوی قبولي تر 50 یا پر سلو ښکته ده دوی باید چې له یو مصاحبه نه تېر شي او بیا معلومېږي چې دا د پناهندګي قبلول دي که نه دي
ښاغلی رویش صاحب زه یو وخت کې یونان ته تللی وم هلته مې ډېر داسې افغانان ولیدل چې 15 کاله 6 کاله د پیسو د نشتوالي له کبله په یونان کې بند پاتې دي په ځنګلونو کې اوسېږي خوراکي مواد نه لري پیسې ورسره تمامې شوي دغه ستونزه اوس هم په یونان کې یو شمېر افغانان بند پاتې دي
دا ستونزه اوس الحمدلله نشته، ځکه چې اوس دا لار چې دی له انګری نه چې دی له مقدونیا نه چې دی دا لار اوس بند نه دی، اوس خلق کولی شي چې له دې ځای نه وځي، ډېر پیسې نه غواړي. اوس سږ کال دا ستونزه نشته، په تیرو کالونو کې دا ستونزه وه.
ډېره زیاته مننه،
خپل پیسو له لاسه ورکړی و، ډېر ستونزه وه.
ډېره زیاته مننه. په یونان کې د افغانانو د ټولنې مشر انجینر کاظم روي شو چې د کډوالو په ستونزو او دغلته د یوې ډوبې شوې کښتۍ په اړه یې راته معلومات راکول. ویل کېږي چې په دې کښتۍ کې ګڼ شمېر افغانان هم ډوب شوي دي. وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2:30 بجې شوې. رضوان مراد په سټوډیو کې دی. د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی دروري.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له زیمبابوې نه په زیمبابوې کې د یو ورځنیو او شل اووریزو نړیوالو سیالیو له ګټلو وروسته نن هیواد ته راستون شو. د کابل پر هوایي ډګر ګڼ شمېر د کرکټ مینوالو او خلکو د ملي ټیم ته تود هرکلی وویل. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې تېره شپه د القاعده شبکې قومندان بلال الطیب او دوه نور وسلوال وژل شوي دي. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د میرزکی ولسوالۍ په شواد سیمه کې د غره په ماتولو سره شپږ ولسوالیو ته غځېدلې لار د ترافیکو پر مخ بنده کړې ده. د ولسي جرګې دوهم مرستیال له امریکا غواړي چې د افغانستان په اړه پر خپله اوسنۍ تګلاره له سره غور وکړي. نذیر احمدزي ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان اوس د داعش په نوم له یو دښمن نوي دښمن سره مخامخ دی او واشنگټن باید دا موضوع په پام کې ونیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوی معلومات ښیي چې روسي الوتکو په سوریه کې د ملکیانو په وژلو او د روغتونونو په نښه کولو سره هر اړخیزه زیانونه اړولي دي. مسکو بیا دا تورونه رد کړي. متحده ایالاتو بغداد ته نږدې د توغندیو حمله چې د ایران د حکومت د مخالفې ډلې درویش غړي او عراقي عسکر یې وژل غندلې ده. په دې حمله کې د مجاهدین خلق ډلې په تړاو درویش کسان وژل شوي دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سوانانو د نوې ټولنې د جوړېدو امر وکړ.
د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې هغه کورنۍ چې نه غړي زلزلې کې وژل شوي او نورې ټپیان دي ګیله کوي چې تر اوسه ورسره چا مرسته نه ده کړې. د دې کورنۍ له ټپیانو سره د ازادي رډیو خبریال روحلان وري غږېدلی او پرې دا رپورټ برابر کړی. دا رپورټ د څوکۍ ولسوالۍ او ازادي او اورېدونکو له یاده مباسي دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه وري. اوس هم پام وکړئ د روحلان وري شمتو کړي رپورټ ته.
د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې د تورتم کلی اوسیدونکي هغه شپږ خزي او نجوني اوس د اسداباد روغتون کې درملنې لاندې دي چې څوک د تیرې دوشنبې ورځې زلزله کې ټپیان شوي او د کورنۍ نه تنۍ له لاسه ورکړي دي. که څه هم چې له زیاتو خبرو وتلې وي خو ازادي راډیو ته وویل د دوشنبې ورځې ماسپښین ځمکه په خوځېدو شوه. کور څخه بره په غره کې یو وستره تیګه وه چې د زلزلې په وجه له خپل ځایه را خوشي شوه او د سترګو په رب کې هر سطرې واخستل. دوی روغتون ته او نورې ګور ته ورسول.
غر راغی کور مخ سره چپه شو، ځینې پکې مړه شو لاندې وته، ځینې پکې زخمیان شو. شلته نه
تورتان باندې هلته زلزله شوه او زه موږ باندې غر راغی خوبي شو دېش کسان او نه هم پکې مړه شو
محمد اسرار له یادو ټپیانو سره راغلی. هغه هم وایي زلزلې دوی او نورو خلکو ته د سر او مال ډیر زیانونه اړولي، خو تر اوسه حکومت په دې نه دی بریالی شوی چې زلزله ځپلو کورنیو ته مرسته ورسوي.
د منځ ویو هغه کې نه تنه شهیدان او اته کس زخمین او دوه کس اوس خو هغه خارج شو نو دلته په اسپتال نه د اوسه پورې حکومت سمرسنده کړی موږ سره مینې غورځېدلې دي د خلکو یو درې کسان پسپیدار نام باندې وکله د پاغې کې شیران شهید یو کس د امریو په نام باندې وکله د پاغې کې یو کس ګټې والی دی شهید شوی دی او نور ډېر تلفات خلکو ته اوښتي دي د خلکو مالونه او کورونه دا د منځه تللي دي په دې زلزله کې
د کونړ والی وحیدالله کلیمزی د اسدآباد په روغتون کې د ټپیانو پوښتنې ترڅنګ هر زخمی ته لس زره افغانۍ هم ورکړي له مرکزی دولت مرستندوی ټولنو او سوداګرو یې وغوښتل چې زلزله ځپلو سره دې مرستې وکړي
چې موږ یو دېرش کسه شهیدان درلودل یو سل شپږ کسه زخمیان چې زیاتره زخمیان یې بېسته د شفخانې نه خارج شوي صحي وضعیت یې ښه دی د دولت بودیجې څخه هم د هر زخمي سره د هر ټپي سره لس زره افغانۍ مرسته وکړه او انشاءالله په ټولو ولسوالیو کې د موږ د سروې او د کومک رسانۍ ټیمونه په کار باندې لګیا دي د موږ د مرکزي حکومت او د نورو مرستندویو او د ملي تجاران نه غوښتنه دا ده چې د کونړ د بېوزله خلکو سره چې ډېر زیات زیان ورته اوښتی دی د زیاتو خلکو کورونه د منځه تللي دي خپلې مرستې وکړو هېڅ نه وه کومکونه ونه سپموي
د دوشنبې په ورځ یوې سختې زلزلې د هیواد د یو شمېر نورو ولایتونو په څېر کونړ او نورستان کې هم ځاني او مالي زیانونه خلکو ته واړول
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
ساينس پوهان بریالي شوي چې داسې فلز جوړ کړي چې تر فوم یا سفنج سپک دی دا نوی فلز مایکرو لاتیس نومیشي او د بوینګ هوایي شرکت له لوري جوړ شوی دی د دغه فلز په سلو کې 99.9 هوا تشکیلوي خو دومره کلک دی چې له هغه څخه د الوتکې د باډۍ په جوړولو کې کار واخیستل شي بوینګ هوایي شرکت یو فلم خپور کړ په دغه فلم کې دا فلز شودل کیږي چې په هوا کې د الوتکې په شان حرکت کوي د بوینګ شرکت د متخصصانو په وینا دا نوې ماده سربیره پر دې چې لږ وزن لري د انرژي د جذبولو وړتیا هم لري په دې ډول چې که له دغه فلز څخه په یوه کوچني جوړ شوي پوښ کې ایښودل شوي هګۍ د یوې ودانۍ له 15 پوړ څخه کښته وغورځول شي روغه به پاتې شي د مایکرو لاتیس جوړښت د هډوکي ترکیب ته ورته دی سره له دې چې دا فلز تر هډوکي سپک دی خو له ورته حجروي جوړښت پکې کار اخیستل کیږي له دې فلز څخه چې سپکاو کلک دی د الوتکو د باډۍ او د توغندو په جوړولو کې کار اخیستل کیدی شي څېړنې ښیي چې د دوو مغزو جوړښت انسان د ګوتو د نښو په شان ورته نه دی د امریکا د یل پوهنتون څېړونکي وایي چې د دوی څېړنو وښودله چې د مغزو د فعالیت نمونه توپیر لري او د دوو انسانانو ورته مغزه نشي موندل کېدی د تحقیقاتو چې د عکس اخیستلو له اف ام آر آی شیوي څخه په استفاده شوي وښودله چې د هیڅ انسان د مغزو اجراءات له بل سره ورته والی نه لري تر دې مخکې محققانو فکر کاوه چې د انسانانو مغزه د هغوی ذکاوت یا کومې ځانګړې ناروغۍ ته له پامه پرته یو شان دي
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
آزادي او اوریدونکو جوړونکو فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم ستاسو د روغتیا په هیله دا ونی مو بیا هم ستاسو درنو اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه ترلاسه کړی دي چې ډیره یې د ورستیو نام نه یو په اړه دی البته د یادونې دي چې دا ونی د هلمند ولایت څخه زموږ دوستانو خپل پیغامونه ډیر پریښي دي او د دغه ولایت په ځینو برخو کې د ورستیو نام نه یو څخه شکایتونه کړی دي خو دا شکایتونه به د روزګان ولایت څخه دی و اوریدونکو په شخ پیل کوي ورسته به د هلمند اوسیدونکو ته ورسو
السلام علیکم زه د روزګان د ولایت د جراوت او نسوالی د لوړ دی ځکه معلم قدیم خبره کومه زما رئیس جمهور صاحب ته دا پیغام دی چې وروره دا به د لوړ جزاک خلک ډېر په عذاب اخته دي. دا په نکهاو په زراهاو حیوانان انسانان یې پر دښتو او پر دیبانو باندې دي او په ټوله فصلونه یې په دغه ډیسیانو چې د کمپاین یې ورته راغورځي او سره غورځي د اوانونه او دغه واته پوستې ټوله راټولې شوې دي چې سمسلاخ دي او کم کوچ دي او سیګزای دي او خرابه ده او کنجاک دي کښته ګرځي دي کښته دي ازاک دي. دا ټوله پوستې راټولې شوې دي د صالح خان په وطاک نه نوتلې دي یو ځای دي نه راوځي نه جنګ وسره کوي نه شی کوي. وروره بالا خراب طالبان متناسب بالا د دوی او طالبان سلګه د منچکا په مابین کې مفاصله نشته. دا نقشه دي بالا پسته کرام کې پر دامو باندې ناری ورته وي وروره نه جنګ کوي نه شی کوي. موږ د رئیس جمهور ساته دا دي چې دغه یاد د خپل پوستې دا ودانې پوستې په اوس رای کې دي یاد پرې باسي د هلمند درود پر غاړه دي او یاد یو سره وځي سم دم جنگ یو سره کې طالبان دي چې واخ یو خاطه دي چې وروره دا خلک سي چې د مندان یو وس ولا او فاته دي سو دا دی و چې نیک ما شو پلي دي دا ټول د شام چې مخته دي سوي دي وروره نه دا ملیان او پرېږدي وروره چې نه وبوالای شي اغه وڅ ولا بیا چې ان چې پاته دي وروره وس لوې ولو کنه پرې ځه کام پر کې نو زما دا لور مقامات صدا هله ده دي وروره په دغه کې یو اقدام دي د رئیس جمهور و کې دا مشران دي وروره و کې چې دا خلک خپل کورو ته لاړ شي دا شندار به در دي وروره ټول ټکور دي وسلام.
بله السلام علیکم. ز اسمت له هلمند ولایت څخه خبرې کوم. د نادالی ولسوالۍ د چنجر د سیمې څخه اوس د دې پر پوسټو جنگ شروع دی. ورور جان تاسو موږ پیغام ژر تر ژره نشر کړئ په تدوی کې چې دا ټول دولتي چارواکي واوري او دولتي چارواکي دغه ته اله نه کوي چې کومه کراسي او لوال طالبان د داش سره روان دي او ولایت خبره ولاړ ده. نو موږ چیرې ولاړو تر سره ژمې؟ السلام علیکم او پیغام وصل. بله السلام علیکم. زه اسمت هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ د چنجر د سیمې خبره کوم. متلوال طالبان د چنجر سیمه ونیول اوس پر بشره باندې ورلسی وي ولایت ورغلې دي. دا حکومت خپله پوستې ورله کوي. تاسو څنګه کار دی او ملکیان یې په خلاص کړله او چارواکي دي وژل کېږي دغه ته دوی پام نه کوي. موږ د دولت صدا هیله ده چې ژر تر ژره دغه سیمه بیرته د وسلوال طالبانو سره ونیسي. السلام علیکم.
زه سمجې د باباجي سره خبرې کوم. دا د باباجي جنګ شروع دی. وروره په لساو په زرهاو کډو پاته دي په وطن کې مسته پاته دي. ملي اردو مرمۍ راغورځي غټ مرمۍ راغورځي جنګ پر شورې به دوی مغرب پورې دا څنګه د وطن خدمت کوي؟ موږ ولو د پاکستانیانو سګلا کوو چې پر کونه راغورځولې نو دوی خو بل افغانان لا ته وایي په زرهاو کډو پاته دي په وطن کې مشراج د دوی هم باید څوک وکړي باید خپل ګولۍ پر دا په لګي.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت بابا جي ولسوالۍ څخه خبره کوم. زه خپل ولې د سترګو لیدلی حال درته وایم. کوم مشکل چې و درته کوم جنګونه چې وایي هغه ټوله ختم دي. اوس دا ګړې کوم مشکل نشته امنیت دی. کوم مشکلات چې وه امنیتي ځواکونه ورته راغله ټول مشکلات یې له منځه یووړل. د باباجي په سیمه کې جنگ شروع دی. ډېر شدید جنگ د کندوز څنډې د هلمند په سیمه باندې نه کوي. د رئیس جمهور څخه زموږ دغه پیغام دی که دوی د هلمند سره مرسته کوي اوس چې امنیتي ځواکونه راواسي که ولایت سکوت وکړي بیا هېڅ په درد نه خوري امنیت. چې د کندوز په رکان کې جنګي بمباري کیسې عملي له فوجیانو حکومت په خوږی خو اوس دي اول له سره څخه چې دوی خپل فوج دغه ته امدګي ورکړي چې د هلمند ولایت سکوت ونه کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ز عبدالولی خاکسار د هلمند د مارجې د ولسوالۍ څخه ستاسو سره دا پیغام پریږدم. ګور پر موږ بدل دی جنگ شروع دی. دا په دوار او توپن راځي زموږ په کورو کې مشتي وروره د زموږ پیغام مور مقامات ته ورسوي او نشر کړي. والسلام ته ازادي رادیو.
السلام علیکم. زه وای خالد د هلمند لشکره تخصص په تماس کې امه. ما د افغان حکومت څخه اله دا راځي چې د لشکره د خلکو د سبب جو خلق سر مرست وی کی دی تصح خیر دی او سلام
د هلمند اوسیدونکو شکایتونه مو اوریدل چې له چارواکو څخه د امنیت ټینګښت پاره غوښتنې کړې دي لکه چې تاسو صبح هم پر راپورونو کې اوریدل وی او دوستان مو هم ویل چې په هلمند کې د تیرونی رئیس د حکومتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړې ډېرې شوې دي سربیره پر دې چې د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې ناکراری دوام لري په وروستیو کې د لشکرګاه ښار ته څیرمه د باباجي سیمه د تودو جګړو شاهده وه دغلته د جګړو له کبله ځینې کورنۍ هم بې ځایه سوي دي چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري د هلمند امنیتي وضعیت او د بې ځایه سوي د ستونزو په اړه زموږ همکار اجمل ان د هلمند له والي جنرال میرزا خان رحیمي سره مرکه کړې او په سر کې د دغو جګړو د وروستي حال په اړه پوښتنه ځینې کړې ده په ګډه به واورو
دښمن یو څو تارکات درلودو د درې څلور ورځې تر مخ شاو اطراف د لشکرګه چې هغه ولسوالۍ د نادالي او ولسوالۍ د ګرشک وه نو هلته الحمدلله د موږ مسله قواوو له ځانه ډېر ښه دفاع وکړه او دښمن ته ډېر جدي تلفات اوښتي دي په ښار باندې نو خطر نشته او نو
د دې باباجي په سیمه کې چې ویل کېږي ښار ته نږدې پرته وه څو ورځې مخکې د ناکرارۍ او رپورټونه وو اوس هغلته وضعیت څنګه دی
وضعیت نورمال ده هلته هغه مشکل چې هلته کم موجود و هغه حل ده د مقوتونه ځای په ځای دي او داسې لنسه زه تاسو سره خبرې کوم زموږ عملیات په قسمت د مارجه قسمت د نادالي او ګرش کې دوام لري بس خاص مشکل سره موږ مخامخ نه
ولی سب د بيزايه شو خبره کیږي په هلمند کې وای چې ګن شمیر خلک له دغه سیمو نه چې تاسو مرته اشاره وکړه چې ناکراری پکې روان دي بيزايه شوې دي مرکز ته راغلي یا په نورو نسبتا امن سیمو کې ډیر دي او وای دوی له جدي ستونزو سره مخ دي دغه ته د داخلي بيزايه شو کډوالو د ستونزو په اړه راته وای څومره ورته رسیدګي شوی
ډیر کم خلک په کورونا غو مناطق کې ترکمن لوغه ځای فایرونه کول اندښتنه کول هغه به ځای سوې دي څو ته مختلفه لرو خاص کومکونه ورسو ان شاء الله او د سې ته په شکل د دستجمعي یا په عمومي شکل د خبره نشه اصلا څوک لا کارونه له ولسوالیونه له مرکز نه دی ځای سي
ولی سه په نور ولایتونو کې چې کلکو امنیتي ستونزه سره مخ یي عموما له مرکز نه کومک واړي او مرکز نم کلا ورته کومک نه رسیږي او په دې برخه کې ګيلي او شکایتونه را منس کیږي تاسو چې د غزاینو کې له ستونزو سره مخ یي په ځنګړې توګه له امنیتي ستونزو سره له مرکز سره متماس نیولې د امرسته در سره کړې دا دغلته اوس کافي ځواکونه لري چې د شتو چیلنجونو په وړاندې مقاومت وکړي
موږ الحمدلله په هلمند ولایت کې خپل منظم قطعات لرو او خپل قطعات لرو ضرورت دي دوی لپاره نو اوس موږ له مرکز نه کومک وغواړو او کوم کومک ته ضرورت وو یا ولرو په وخت زمان لمسره دائم کومک شوی ده
د هلمند ولی مرزا خان رحیمی و چې د هلمند ورسیو پیښو په اړه خبرې کوله دوستانو د خبرونه لا هم دوام لري او په دې برخه کې به د یو شمېر اوریدونکو هغه پیغامونه در وورو چې پر نورو مسایلو ژغیدلی لکه د بیکاری ستونزې د ژمی پر رسیدو سره د بې ځایه سوي کورنۍ ستونزې چې دوی د ناامنۍ لکه بل بې ځایه سوي دی البته او په پای کې هم د هغو کسانو غوښتنې او ستونزې در سره شریکو چې د تیری ورځې د زلزلې لکه بل ځینمن سوي دی او له دولت څخه مرسته غواړي په کډه پای وغور
السلام علیکم محمد ولی مدیر من دی ولایت می تماس مې ولای دی دا کالداري د شارواکو مې دا وښتنه دا کالداري باید باندې پاکستان څه په مخ نه دی کړی پاکستان هر شی دا باید ټول شی نه باندې دا ډیر ځانې ملک دی وښتنه مې دا د شارواکو چې دا کالداري دی باندې
ہلو السلام علیکم رضا داد بھائی کار کوم کو تو سنورانی کوم جمعان اسرائیل در زابل والا افغان اور سوالی ما کار کیا خاک افغان اور سوالی ما صدر ایران کی ما کارون نست تاکلی دا ما دا خبر ادا سے بایا دا بچا مو بچا مو در بازار کڑی بایا جا افغانستان جو تکا پیدا کی مو کول افغانان در بازار پر مسافر جو نو اندوالا نو افغانستان کښې ځای اندوالا نو کوو نو د خدای په امان
السلام علیکم زه سید محمد د غزنی د ولایت د ناوې د ولسوالۍ اختلال د هلمند ولایت ګرمشیر په ولسوالۍ کښې کار کوو کارونه دلته ناسته موږ د دغه لوړو مقاماتو ته ورسوو چې دلته خټې ډېرې ارزانه دي په واقع کارونه ناسته د خټو کارونه نه پیدا کېږي یو کارګر یو ورځ سر روپۍ نه پیدا کېږي السلام علیکم
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم
بعد سلامه زاد قندار ولایت سه دنیمی نایز خبر کم عبدالرحمن میگم کاروبار نست پیشی نست داشیو دش در پداریو سنگین است ماجر اغلیو داشیو نسو کارا کی سار لارس برچه کودریو رو ماشان داغش راسو نه د ورور پیلرو نه د غورور پیلرو نه د سرای کریالرو ما د لورپور چارواکو صدا اوستنه ده چزمه و دغه ته دې لږ پنګونه وکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم عبدالحق منګلم د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ نه. لکه څرنګه چې درې ورځې کېږي د شهید عبدالغفور متوسطه ښوونځی د معلمانو د نشتون له امله تر اوسه هیڅ دولتي ادارې او ملي امنیت هیچا په دې اړه باندې معلومات نه دی کړی او درې ورځې کېږي د معلمانو د نشتون له امله ښوونځی تړل شوی ده او شاګردان ګرځي د ښوونځي شاوخوا ګرځي او معلمان نشته ده. باید چې دولت او لوړپوړې چارواکي په دې اړه باندې سمدستي اقدام وکړي. وسلام.
الو السلام علیکم. زه د پراډ ولایت څخه جانان زنګ وم. دغه مهاجرین چې دغه پښتورو د ګرانی ګنجاباد بلا بلوک د پرارو دا جنګو د لاس بچارګان یاګلې درې بداره دي یم یم دیراله صاحب نو دغه بچارګان دلته کومک نه کوي د مهاجرینو سره کوي چا واسطه درلوده شی ورکوي که چا واسطه نه درلوده هغه دې نومري نو زما د دغه چارواکو ته دغه درخواست دی صاحب د دغو غم وخوري دغه مهاجرینو ژر تر ژره چې بیخي په بد حال کې دي بیچارهګان. السلام علیکم رحمتالله.
سلام دی د راډیو ازادي و ټولو کارکوونکو ته دغه دی زه دا پیغام پرېږدم ورځ ازادي کې چې د افغانستان دولت ټولو دولتي چارواکو او د افغانستان د مخالف مسلو طالبانو و مشرانو ته ورسي چې موږ د غورماشت ولسوالۍ دغه د لاسه د ښو خلکو چې نه سرپنا لري نه یو کم شی لري ټول وشنه اسمان ته و یخ ته یو کوچنیان پراته دي ټوله سینه او بغل شوه. اوس دولت په قرارګاه کې پروت دی طالبان په ولسوالۍ کې پراته دي څاکه نشته څوک یې نشته که زموږ سره دغه دوه خواوې دغه شو کوي موږ دغه بېچاره او خلکو سره یا دې ژر خپل جنګ شروع کړي چې یوه خوا ماته شي او یو حکومت راشي په دغه ولسوالۍ کې یا دې تر شا شي چې موږ دغه خپل بېچاره کوچنیان خپل وخورو او خپل وځایو ته ورسو. په قرآن دې مې قسم چې درې کوچنیان خو موږ دلته یو لس کوره په یو وچ جر کې پرته وي وشنه اسمان ته څومړي دي نه نور منګر د سینه او بغل دي ټوخی په ګر دی بالا نه دوا څه نه درمل څه نه ډاکټر نه هم شي دغه پیغام دی ورودو ازادۍ ته موږ هغه غریب بیچارهګان خلکو یو په هېچا منظور نه رسېږي فقط انتظار یو چې دوی به کله یوه خوا ماتېږي یوه خوا بدل شي. وسلام.
نورستان ولایت نه قاری محمد مدني ازادي راډیو سره په تماس کې ما لومړی د ازادي راډیو ټول اوریدونکو همکارانو ته سلامونه نیکې هیلي او احترامات وړاندې کوم. وروسته د سلام نه کوم زلزله چې افغانستان او بعضي هیوادونو په کچاله نورستان کې هم د زلزلې شدت ډیر زیات و. په نورستان کې هم مالی او جانی تلفات ډیر زیات اوختي دي. خو د دې په مرکز پاتون کې اتلس کورونه ویجاړ شوي دي او اکثریت کورونه دیوارونه هم نړېدلې دي. همدارنګ د نورستان په عوامه ولسوالۍ کې هم تر دېرشو نه تولیه خطورې کورونه نړېدلې دي. بانډي او کلیوالو سیمو ته غځېدلي سړکونه هم په بشپړه توګه تخریب شوي دي. اما متاسفانه د نورستان بعضې ولسوالۍ نه تر اوسه حالات نه خبر نه یو ځکه چې هغه ټلیفوني مکالمات په سمه توګه کار نه کوي. کامدیش غریګمټال او منډول ولسوالیو ته امکان لري چې په دغه ولسوالۍ کې هم خلکو ته مالي او ځاني تلفات اوختي وي. نو د هر حال مرکزي حکومت نه زمان دا هیله ده چې نه تنها په نورستان کې بلکې په ټول هیواد کې هغه کورنۍ چې زیانمنه او بېکوره شوي دي هغوی سره د هغوی ژوند ښه والي ته وجې ضرورت ضرور مرسته وشي. وسلام ډېر په احترام.
الو السلام علیکم. زه د کاپیسا ولایت د علسه ولسوالۍ نه خبرې کوم. مالی صدقه محترم علسه کې زلزله شوې ده ډېرې خلکو ته تاوان رسېدلې دی او که دا دولت کومک کوي باید مستحقین سره کومک وکړي. داسې نه شي چې کومک به راشي کور به یو سړي به ورانی او پیسې به یې بل سړي جب کېږدي. دا زما یو خواهش دی. وسلام.
السلام علیکم زه د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ څخه سره تماس کیم. زلزله کې کچه کورونه د چاته ټول چاودېدلی دي او غرو کې واوره سوې ده، ډېره زیاته یخنی ده، خلک له کورو وتلي دي. باید د دولت ازری ولسوالۍ سره مرسته وکړي، په دې اړه ساړه ډېر مضبوط دي. کچه میلې ټولې تللې دي او مالي تاوانونه هم زیاته اوښتي دي. السلام علیکم.
السلام علیکم. عزت الله مینوالم کاپیسا والا تګاب ولسوالۍ نه. دلته چې کومه زلزله شوې تقریبا ټول کورونه تګاب ولسوالۍ دي او خساره لیدلې ده. دا علت یو همدا دی چې دوه ورځې مخکې شدیده باران شوی و او د کاپیسا والا د تګاب ولسوالۍ تقریبا ټول کورونه خساره لیدلې او په شاوخوا 300 کورونه په بشپړه توګه باندې وران شوي دي او د دولت نه خواهش کوو چې د بې کورو خلکو سره کومک وکړي.
د خلکو غوښتنې خو مو واورېدې چې له دولت څخه زلزله ځپلو ته د بیړنیو مرستو په اړه یې کړي دي. که تاسو د ازادي راډیو تعقیب کړی وي نو موږ وخت په وخت له حکومتي چارواکو سره دغو زیانمنو کسانو ته د مرستو د رسولو پر مقدار او څرنګوالي ژغېدلي یو او هره ورځ مرکې او راپورونه لرو چې د بېلګې په ډول به د بیړنیو حالاتو په چارو کې د دولت وزیر وایس پرما کې به مرکه تاسو دوستانو ته درواورو چې د مرستو د رسولو په اړه یې له دی رادیو سره کړی دی. البته زموږ همکاري له شغلی برمک سره خبرې کړي دي.
فعلا هم کمک های نقدی صورت گرفته، هم کمک های بسیار اولیه که شامل مواد غیر غذایی است، همین کمک ها صورت گرفته و جریان داره. میال توزیع کمک ها هم در اکثر ولایت جریان داره.
آقای برمک، شکایت هایی وجود داره که کمک ها هنوز هم به مردم به شکل درست نرسیده و در ضمن گفته میشه که کمک ها بسیار اندک است، کافی نیست با کسایی که آسیب دیدن.
اینطور است که ما خود در مرحله اول کمک رسانی هستیم. ما انشاءالله در آینده کوشش میکنیم که در مرحله دوم باز کمک های اساسی تری که باز بتونه ما چند سه ماه پیش روی مثلا هوا زمستان سرد است اینیا رو باز بعدن در مرحله دوم باز تحت پشت از سایستر میال. فعلا خب ما در مرحله اول بیخی ابتدایی کمک ها قرار داریم که اولی در مرحله بعدی ها مردم حق دارن شکایت کنن که هنوز کمک ها بسنده نیست، کافی نیست، ولی در دو سه مرحله روند امدادرسانی تکمیل میشد.
برخی کشورهای خارجی هم وعده کمک به آسیب دیدگان زلزله افغانستان کرده بودند. آیا یک کمک ها هم رسید؟
دولت رسیدن است. چون چین روز هم ما ملاقاتی که داشتیم بودا وعدهشانی بود که خیمه و کمپل و جنراتور را بر ما انتقال میتن، از جنراتور خورد او دیگه البته چی خودشان بود. باز ما با تعقیب از او از پیشتان خواهش کردیم که شبا که چون زمستان پیشیدی هست لباسای گرم زمستانی را اگر بتانن بر ما هم انتقال بتن و بعضی وسایل پخت و پز و آشپزخانه و مثلا بشکای او این ایستایی که بسیار زرطای ابتدایی سازی هم بر ما انتقال بتن او را باز تا یک تقاضای دیگه باز انشالله در روزه بعدی و گفتن که ما کمک همه تو کشور هندوستان تعهد کمک کرده، کشور انگلستان به افغانستان تعهد کمک کرده، ترکیه تعهد کمک کرده، به می ترتیب ترکمنستان دیروز یک معمولیشان شامل 120 متریک تن آرد و سمنت 100 متریک تن سمنت است تو داخل افغانستان شد دیروز رسید. یک اینیا اینی تعداد و کشور قطر یک لک دلار دیروز کمک و عربستان سعودی هم آمادگی کمک بر ما دادن. حالا امروزشان در تماس هستیم.
د بیړنیو حالاتو په چارو کې د دولت وزیر وایس برمکو له همدې سره د خبرونه هم پای ته رسیږي. مخکې تر دې چې د خدای پامانی وکم یو یادونه کوم، هغه دا چې دغه خبرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې ستاسو دوستانو د رالېږل شوي ټلیفوني تماسونو پر اساس جوړیږي. بیا هم موږ ته زنګ ووهي او د خپلو سیمو ستونزې راسره شریکې کړي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 او یو نړیواله شمیره 0042022111415.
اتلانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو بیرغم زمون جیکرو پنړی کې اتلانو زمون کرمانانو زمون کرمانانو مریام مبارک شاه جوړورو افغانانو زمون کرمانانو زمون کرمانانو نڑی کے قتلانو زمون کرمانانو زمون کرمانانو نام مکڑی دی دسولے سفیرانو زمون قہرمانانو زمون قہرمانانو زمون قہرمانانو